درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجمل اند ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې درته هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبری ریپورټونه لرو. نیم ساعته خبری مجلده چې عمومنی موږ د هرې ورځې په سهار باندې وړاندې کوو. دا معمول سره سم نننې سهارنۍ مجلام لا مهم خبرونه پیلو. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته روانېږي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان به نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث وکړي. او د ایران رهبر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی دي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یوه غونډه کې هم ګډون وکړي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه لري. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست د والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته ویل چې د مخدره مواد د ملي امنیت کارکونکو د عملیاتو پر مهال د خوست له بیلابیلو سیمو ترلاسه کړی دي.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
دا خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو 103 اویا قضیه ثبت شوې او په تور 210 تنه نیول شوې دي. د ایران مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علي خامنایي پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنند.
د دغه سیو دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوي. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپکوي. د ایران ملت د دې خبرو پروا نه کوي. د ایران ملت د دې سپکو او ناوړه خبرو له کبله په شان نه ځي. خامنه‌ای دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې له مخې د ایران په لسګونو میلیارد نور ډالر کنګل کیږي. کرملن دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشران خبرې وکړي. کرملن وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دې 50 اورا نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته لاره وکړي. پاکستان له اوو لوبو و امتیاز لري او دوه لوبې یې پاتې دي. که چیرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه یوه بایلي، نو په دې ډول پاکستان سیمی فاینل ته وتلی شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتنا او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډېر کمزور شوی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر احمد وایس وردک سره خبرې کوو. دا به مو واورئ چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. لوېدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې یو نیم ساعت کې خبرېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډېر کم شوی. کابل اسلام آباد تورنوي چې دغه ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي، او اسلام آباد وایي چې افغانستان د هغه تروریستانو مخه نه نیسي چې افغانستان لخوا پاکستان ته وړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چ خان سوری د هغه ټکو پاړه چې پرې سفر کې بل پاکستاني چارواکو سره خبري پرې وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغلی پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه ده په شاوخوا دوه میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پټمن وایي چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماتیک اصول مات کړل تر څو اسلام آباد ته خپل نیت وښيي چې افغانستان له زړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
اوس هم ناوخته نه دی که پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار لروي. دا زمونږ نظریات د پاکستان په ګټه ده چې که په افغانستان کې سولې وي، د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پر لاسه راځي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي، او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډې غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
دوستان هو موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځنی رسمي سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل دې سفر څغواړي څومره هیله مندي ورته شته، او آیا دا سفر به په هغه موضوعاتو چې افغان حکومت وایي څومره بریالی وي؟ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی. له د پښتو وایس وردګ خبرونه ته ستړی مشي مننه درنه کوو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا سفر تقریبا څلور نیم کال وروسته پاکستان ته ترسره کیږي. یعنی په تیرو څلور نیمو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان سفر ته زړه نه و کړی. دا راته وایي چې اوس څه بدلون راغلی دی چې افغان ولسمشر دغه سفر ومانه.
مننه ام فیب. اوس خو لکه څنګه چې پامپیو افغانستان ته راغلی و له کابل وی چې دغه نوی پړاو د دوحې مذاکرات له طالبانو سره، د خلیلزاد د طالبانو سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکراتو زړه وي، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوه پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبان وجود نه درلود چې د خپل د دې خورندوی کوي د طالبانو لخوا د پاکستان لخوا چې یعنی موږ خپل د طالبانو په اساسي تو نمائندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بوي چې دوه موضوعات پاکستان ته ډېر مهم دي، په هغې کې به یو د اقتصاد موضوع وي، د ترانزیت موضوع وي. د ولسمشر کردي په وخت کې د دواړو ملکونو تر منځ تجارت 2.5 نه نیولې تر 2.2 بلیون ډالر و میلیارد ډالر پورې رسېده. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کاله د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کال کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد له 800 میلیونو ډالرو نه ټیټ دی. کنه خبره له میلیون
وایس وردک دا راته وایي چې دغه افغان حکومت د سیمه ییز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ییز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپي لري د داسې یو څه سره؟
پاکستان ډېر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتې شوه د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
په اړه کراته وایي چې سوله په داسې حال کې لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړله، تر دې مخکې هم تودې غونډې وې په منطقه کې د افغانستان د سولې په تړاو، او په 9 تاریخ باندې بیا په دوحه کې طالبان او امریکایي استازی زلمی خلیلزاد سره کېني. په داسې یو مکته کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څومره اغیز لري؟ ځکه دا هم ویل کېږي چې پاکستان دلته په کابل کې او په واشنگټن کې باور دا دی چې د پاکستان په نظر کې یا د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی افغانستان په تړاو. آیا دغه بدلون رښتیا شته او د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار له وجه، او بل طالبان دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکای بمباره ته که وګورئ، دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولی د فشار د آلې په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاره وي. پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي، او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
نو په خپل خبرې مې راټولې کړې دي. ولسمشر د دغه سفر نه وروسته چې دی کله کابل ته راځي، څه فکر کوئ چې څومره به له بریاوو سره راشي او څومره هیله مندي لري؟
دغه خو ان صاحب د وخت نه مخکې خبره ده چې سړی څه وشي ویلی. ضرورتونه د دوارو هوادونو ضرورتونه یو بل پورې تړلې دي. نو زه فکر کوم چې خبره کله چې تر دغه حد پورې رسیږي هغه یو ګراوند ورک د خلکو په خپلو منځونو کې کارونه کړی وي او بیا نو خبره دغه حد ته رسیږي. نو کله چې ولسمشر غنی د عمران خان سره د پاکستان د صدر اعظم سره ویني نو خامخا یو څه تفاهمات به په اوغو ټیټه سویه باندې ډیپلوماسۍ باندې تیار تر سره شوی وي او پاکستان هم ډېر ضرورت لري چې د دغو اتصال د دغو نوي انتقال کې پاکستان هم یو مثبت رول ولري او همدغسې افغانستان هم کولی شي چې دغه رول ورته مساعد کړي یوه فضا ورته مساعده
کړي. ډیره زیاته مننه ډاکټر احمد وایس وردک په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد چې اسلام آباد ته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په بیلابیلو اړخونو سره نظر شریکو. کورودانې ورته وایي دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پمپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سه‌شنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پمپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسیدو کې پرمختګ سوی دی. وال سټریټ جورنال دې هم اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخه خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غنی حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د ده په وینا پخواني څلور موارد یعنې له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصت استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوز د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه ولري. د ناتو عمومي مشاور له مخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سولې ته رسېدل اسانه نه دي، خو یوازینۍ لار همدا سولې ته رسېدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې جګړه نشته کټله. ستولتنبرګ د خبرو له لارې پر یوه سولې ییز حل لارې ټینګار وکړ او ویې ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناټو لپاره دا ده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروزي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. د ازادي راډیو خبریال چې کله د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پوښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغیز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. دا خبرې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. سفیر خلیلزاد د ناټو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. دې یاغي ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبه په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر 1000 ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناټو ژمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې یې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 4.8 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولی دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همداراز دا ځواکونه د همغږۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په دغه دور کې پرون خانغا رضایی او خان محمد وردګ سره سیالي وکړه، خو یو هم ونتوانېده چې 50 جمعیه رایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحماني او خان محمد وردګ ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې یې ډېره رایې ترلاسه کړي ترسره شي. په دې اړه یو رپورټ د وخت کمی له کبله نه شو خپرولی، زموږ په راتلونکو خپرونو کې اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم وڅېړله. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمېدو لپاره هڅې وکړې. د شمنه وکړه چې د خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي. خو ښاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافاتو برلاسه شي. مای پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نیو ډیلی کې غړي خبري غونډه ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې دې خبري غونډې ته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفادې غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کیږي. د روټرز اژانس راپور له مخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مایک پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وکتل. تمه ده چې له ښاغلي مودی سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون سوځول شوی دی. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بے رحمانه ګڼلی او وایي چې د ایران ولس له بے رحمۍ سره مخامخ شوی دی. کرملین دا خبر تایید کړ چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په خپلو کې خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره